السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د شپې یولس بجې شپې له یولس تر دولس بجو د خبرونه کې زه منور شاس تاسو کوربایم نیکی هیلې او پیرزونه مې قبول کړي په دې غړی کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال رپورټونه وړاندې کوو خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته د خبرونو سره ټکی د خیبر پښتونخوا د کارخانو مالکان وایي که حکومت ورته امنیت برابر نکړي نو کارخانه به نورو صوبو ته یوسي. پاکستان د ایران په سیستان بلوچستان صوبه کې د پرونی برید کلک ها غندنه کړې ده او د روس توپخانه په بمبارۍ کې یوکرین کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي دي. د خیبر پختونخوا د کارخانو د مالکانو اتحادیه یا انډستریال اسوسییشن مشران وایي که حکومت ورته امنیت برابر نکړي نو خپلې کارخانې به نورو صوبو ته منتقل کړي. یا د اتحادیه د جولای په اتمه په یو بیان کې په حکومت غږ کړی چې په دې صوبه کې یو وار بیا نه امنی زیاته شوې چې له وجې د دوی ځانونه کاروبارونه او مالونه خوندي نه دي. د انډستریال اسوسییشن مشر ملک عمران اسحاق د جولای په نهمه مشال ریډیو ته وویل دوی په دې لړ کې یوه غونډه هم کړې چې پکې ورسره د کارخانو تر مالکانو پلې اندېښنې شریکې کړې او ویلي دي چې وسلوال دړکې ورکوي.
واٹس ایپ میسیجز هم دی دغه افغانستان نمبر اگر روان دی واٹس ایپ او بل د سعودي نمبر هم دی لوکل نمبر هم دی. حکومت غواړي نو دا لعنت ختم شي او دې ټیم دا شی ډیر زیات واپس کوم بتخوري دا مخ په بره روان دی.
اساق زیاته کړه چې د جولای په اومه د پیښور په حیات آباد کې د یو کاروباري تن په کور لاسي بم برید شوی چې پکې ځاني زیان نه و شوی خو ودانۍ او پکې دننه ولاړو گاډو ته زیان رسیدلی. بلخوا د خیبر پښتونخوا په نگران حکومت کې د صنعت مالیه او ټیکنیکل تعلیم وزیر عدنان جلیل مشال لیډیو ته ویلي په دې اړه یې لاله وړاندې ټولې متعلقه ادارې خبر کړي او هڅه کوي چې د نورو خلکو ترڅنګ د کارخانو مالکانو کاروباري خلکو ته هم هر ډول تحفظ ورکړي. په کوټه کې وسلوالو نن دوه تنه وجلي. د کوټه پولیس چارواکو نن مشال لیډیو ته ویل د خار په سریاب سیمه کې د کلی قمرانی په لوی سړک نن حق مهال یو پلار او زوی وجل شو چې نامعلوم وسلوالو ترې د موټر سایکل اخیستلو هڅه کوله او دوی مزاحمت وکړه. د ډزو وروسته موټر سایکل په ځای پاتې شوی او وسلوال تښتېدلې دي. د پیښې وروسته په سیمه کې سخت احتجاج شوی او خلکو د کوټه او هزار کنجي ترمنځ د قمرانی په لوی سړک د احتجاج په توګه نه یوازې مړی خي وو بلکې څو ساعتونو یې یاد سړک هم د ټرافیک په وړاندې بند کړی و. احتجاج کوونکو په پیښه کې د ککړو کسانو د نیولو غوښتنه وکړه. بلخوا د بلوچستان وزیر اعلی امیر عبدالقدوس بزنجو په پیښه سخت خفګان څرګند کړی او د وزیر اعلی د دفتر نه خپور شوي بیان کې راغلي چې نوموړي له پولیسو د پیښې په اړه رپورټ غوښتی او په آینده کې د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره یې ورته امر کړی دی. ملی جمهوری غورځنګ یا ان ڈی ایم په شمالي وزیرستان کې د خپل یو مشر د وجنې پر ضد نن او سبا د پاکستان په پښتون میشت سیمو کې مظاهره کوي. یاد غورځنګ نن د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په ځینو سیمو کې هم مظاهره کړې دي. دا تر هغې وروسته ده چې پرون وسلوالو د شمالي وزیرستان په حاکم خیلو کې د غورځنګ د تپي کلي مشر او د سرکاري ښوونځي استاد عتیق الرحمن باندې برید وکړ او هغه یې واجه. د میرانشاه پولیسو په بیان کې ویلي چې د پیښې مقدمه درج کړی او ککړ کسان د قانون منګولو ته سپاري. د حمله ذمہواري لا چانه د منلې د ملي جمهوریت غورځنګ د مشر محسن داول په ګډون یو شمیر سیاستوالانو د عتیق الرحمن وجنه غندلې دا او له انتظامی څخه یې د ناامنۍ مخنیوي غوښتنه کړې ده. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د پاکستان حکومت د ایران په سیستان بلوچستان صوبه کې پرونی برید غندلی دی. د ایران سرکاري رسنۍ وایي وسلوالو د سیستان بلوچستان په زاهدان کې د پولیسو په مرکز حمله کړې چې پکې دوه امنیتي سرتیري وژل شوي. د رسنیو په وینا د دوو ځانمرګو بریدونو وروسته د امنیتي سرتیرو وسلوالو ترمنځ نښته وشوه چې پکې څلور مشکوک وسلوال وژل شوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تېر ماښام په بیان کې هغه برید په سختو ټکو غندلی. په بیان کې د بهرنیو چارو د وزیر بلاول بټو زرداری له خولې راغلي چې په حمله کې د وجل شو له کورنیو سره خواخوږي لري. بیان زیاتوي چې اسلام آباد د تراګرۍ پر ضد په جګړه کې د ایران له حکومت او وګړو سره په بشپړه توګه ولاړ دی. او بل خبر دا چې د یوکرين سیمایزو چارواکو پرون وویل چې په ختیز لیمان خار کې د روسیې د توپونو په دزونو کې لکتر لګا شپک کسان وجل شوې ده. په داسې حال کې ده چې د جولای په اتمه په یوکرين د روس د یرغل 1500 ورځې پوره شوې. د دونیتس سیمایز والی پاولو کیرلینکو پرون په خپل ټلګرام پاڼه لیکلي چې د مقامی وخت مطابق د سهار 10 بجې د استوګنې په یو سیمه کې په دزو کې 15 نور کسان ژوبل شوي هم دي او یو کور او دکان ته زیان رسیدلی دی. نوموړي زیاته کړه چې په سیمه کې پولیس موجود دي او په هغه ساحه کې کار کوي. د خبرونو پای د مشال ریډیو د دې سات خبرونه مو واوریدل. په روانه غړې کې را سره اوسې چې دا ریپورتونه واوري. د خیبر پختونخوا د کارخانو مالکانو دړکه ورکړي چې که امنیت ور نکړل شي نو خپل کاروبارونه به نور وسبو ته منتقل کړي. دوی وایي وسلوال ترې قلنګ غواړي.
دا ټایم دی چې بیا د سوبې نه د خلک کوچو کی او کاروبار به بندي او دا ډېر اکسټریم ته روان دی.
ملي جمهوری غورځنګ په شمالي وزیرستان کې د خپل یو مشر د وجنې ضد مظاهرې اعلان کړي دي. د غورځنګ یو مشر وایي
پټول پښتونخوا وطن کې د احتجاجونو اعلان شوه دی. انډیم به د دشتګردې تل مخالف هم وي. د دې مخنیوي لپاره به عملی تور هم خپل کمونه پورته کوي.
په سواد کې د شخړو د هواري حکومتي جرګه کې خزي او نرخزیان هم شامل کړل شو دي. نرخزیان په دې اړه سوای
نو ترانزندر پر په ډیره خزا ځکه چې کوم ترانزندر کې مسلې مسائل دي سراځي نو هغه به موږ د ریاست حل کړو.
په کراچۍ کې مخپټو وسلوالو یو خبريال تختولی او یوکرېني ولسمشر پرون له ترکیه څخه هغه پوځي قومندانان هم لزان سره هیواد ته بوتل چې تیر کال روسي ځواکونو نیولې وو. یو شمېر نور کورني سیمه ایز او نړیوال رپورټونه به هم واوري. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي. راځو د دې غړې اولنی ریپورت تل کسان چې په خبرونو کې هم واوریدل. په خیبر پښتونخوا کې د کارخانو د مالکانو اتحادیه وایي په دې ورستیو کې ورته یو وار بیا امنیتي ګواښونه زیات شوي او حکومت ورته تحفظ ورنکړي نو خپلې کارخانې به نور وسبو ته یوسي. یاد اتحادیه په دې اړه یو غونډه کړې او د جولای په اتمه یې له حکومت په یو خط کې د امنیت غوښتنه هم کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د جولای په ومه د پیښور په حیات آباد کې د یو کاروباري تن په کور لاسي بم برید شوه چې پکې ځاني زیان نه دی شوه خو په ودانۍ ته او په هغه کې دننه ولاړو گاډو ته زیان رسیدلی دی. بلخو د خیبر پښتونخوا نگران حکومت وایي ژمن دی چې د نورو خلکو ترڅنګ د کارخانو مالکانو او کاروباري خلکو ته هم هر ډول تحفظ ورکړي. په دې حقله تفصیل له پیښور زموږ خبريال شبیر احمد جان راکوي.
دا خیبر پښتونخوا سندکار وای چې دوی ته یو وار بیا د بیلابیل موبایل شمیرو څخه د پیسو غختلو یا بتی او دړکو زنګون راځي او چې پیسې نه ورکوي نو بیا په دوی او د دوی په کورونو بریدونه کیږي. لکه څنګه چې د جمعې په ورځ په خبر حیات آباد کې د دوی د یو ملګری په کور د لاسي بم برید شوه چې پکې ودانې او کور کې ولاړ څلورو غاړو ته زیان رسیدلی وو. وای وړاندې ورته د بتی کالون راتل او په نه ورکولو دغه نتیجه ده. خیبر پښتونخوا کې د سوداګرو اتحادیه پخوانی مشر محمد اسحاق خان مشال لیډو ته په دې بابله د جولای په نهمه ویل چولاندې د قصې ختم شوه وی خو ولدې اوس یو وار بیا سر راپورته کړی دی.
د ټیم واتس اپ کالز یوز کیږي او بیا هغه کې واتس اپ میسیجز هم دی. د افغانستان نمبر اگر روان دی واتس اپ او بل د سعودي نمبر هم دی لوکل نمبر هم دی نو وی اوټ خو راوته شي که حکومت غواړي نو دا لعنت ختم شي او د ټیم دا شی ډیر زیات واپس کوم بتخوري دا ایکسٹرشن کالز دی دا دې ټیم ډیر زیات په مخ په بره روان دي. دا چې کوم حادثه شوی دا بل پرون یو خبره ده چې مطلب باقي کې اوس ډیر زیات کنسرنز دی انډستریلیست کې او تاجرانو دوړو کې دي چې به اوس دا ټیم دی چې بیا دا د سوبې نه خلک کوچو کې او کاروبار به بندي او دا ډیر شی ایکستریم تر روان دي.
نو موږ زیاته کړه چې وړاندې نه خیبر پښتونخوا کې روزګارونه او صنعتونه د 1300 زراسي تبادم نه او تر هغه لري لوجه ډیر اغیزمن دي او ګنشمیر صنعتکار نور صوبو او نور ملکونو ته خپل روزګارونه منتقل کړي دي. نو باید حکومت او امنیتي ادارې دوی او د دې روزګارونو ته تحفظ باور کړي. دا چې حکومت په دې اړه څه دریځ لري نو د خیبر پختونخوا د صنعت مالیه او تکنیکی تعلیم نگران وزیر عدنان جلیل مشا لیډو ته وویل چې دوی وړاندې هم ټولې متعلقه ادارې په دې خبر کړي دي او اوس به هم د دوی د هڅه وي چې د دې صوبې معیشت او روزګار بچ کولو لپاره داسې ګامونه پورته کړي چې تاجران او د دوی روزګارونه محفوظ شي.
ایڈمنسٹریشن اور پولیس اینڈ لا انفورسنگ ایجنسی سے ہم کہا بھی اور ہماری پروینشل گورنمنٹ اس پہ انڈلج بھی ہے کہ جی ان کے روٹ کاز کو دیکھا جائے اور روٹ کاز کو ایریڈیکیٹ.
انتظامیہ پولیس او امنیتی اداروں تمنگ ویلی ہم دی او صوبائی حکومت پدی کی لگیا ہم دے چیز دے ہر سجرڑ معلوم کڑی او د جرنی ندا ختم کڑی زکا ددا ڈول پی خوڑیر منفی اثرات ہوئی او ہاغ خلق چی دے صوبہ کے دا کلون راہ سے روزگاروں نہ کئی نو اوئی با مجبور شی چی کاروباروں نہ پریک دی نو چی روزگار نوی نو د خلق ژوند با هم خنوی او ما متعلقه محکمو ته په دې اړه ویلی هم دي چې د دې سهل راوباسي او کاروباریان محفوظ کړي ځکه زما هم دا خواهش ده او دا می کوشش هم ده چې دا مسله زر تر زر هوار کړو او څوک پکې ککړ دي هغه ته سزا ورکړل شي او داسې سخت سزا ورکړي چې بیا داسې کولو کوشش نه کوي.
جو کلپرس ہیں ان کو سزا دی جائے تاکہ تو ایسی ایگزیمنری سزا دی جائے کہ کل کوئی یہ کرنے کی کوشش نہ کرے.
دا جمع پورس خوشا سلونی میں بجے پیخور حیات آباد کے دیو تاجر پکور لاسی بم برد شے وو دا غیب رستو دا صوبے دا سنتکار و سازمان دیو خط دلاری دا خیبر پختونخوا داخل چار محکمے وزیرالا گورنر دا صوبے دا پولیس و مشر او نور امنیتی اداروں نے غختن کڑے چی صوبہ کے کاروبار کون کو تا تحفظ ور کڑی زکا دا دی صوبے او دا دی صوبے دا اولس خوشحالی دا پرم نروزگار او خو اقتصاد سر تلوی دا. شبیر احمد جان مشال لیڈیو پیخور.
مشال رادیو پر وی پانی او ایف ایم اور دلائسی دلٹھن پھجائی کی ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او ولیک
د مشال ریډیو خبرونه اوري. پولیس وايي وسلوالو په شمالي وزیرستان کې د ملي جمهوریت غورځنګ یا ان ډی ایم یو ځای مشر او د سرکاري اسکول استاد وژل دی. پولیسو پرون د پیښې وروسته په بیان کې ویل چې وسلوالو په عتیق الرحمن په حکیم خیلو کې برید وکړ. ملي جمهوریت غورځنګ د نوموړي وژنې غندلې وايي غړي او پلویان یې نن او سبا د پاکستان په پښتون میشتو سیمو کې مظاهره کوي. بلخوا پولیس وایي د ملي جمهوریت غورځنګ د تپی کلی مشر د وژنې پلټنې کوي او ککړ کسان به د قانون منګولو ته سپاري. په عتیق الرحمن د برید ذمواري لا هم چا نه ده منلې. تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر راکوي.
په شمالي وزیرستان کې د جولای په اتمه نیټه د سرکاري اسکول استاد او ملي جمهوریت غورځنګ سیمه ییز مشر عتیق الرحمن په برید کې ووژل شو. نمیرام شاپ تانه یو چارواکی مشال ریډیو ته وویل چې عتیق الرحمن د جولای په اتمه وسلوالو په حکیم خیل سیمه کې په ډزو وژل دی. په سیمه کې د ملي جمهوریت غورځنګ مخکشانو مشال ریډیو ته وویل چې نوموړی د دې ترڅنګ چې په سکول کې استاد و ټولنیز فعال او د ملي جمهوریت غورځنګ د تپی کلی مشر هم و. نموسین داوړ په مشرۍ د ملي جمهوریت ګوند مخکشه بشرا ګوهر د ګوند مشر موسین داوړ او نورو مخکشانو پیخه غندلې. د ملي جمهوریت غورځنګ مخکشانو د ګوند په فیسبوک او ټویټر پاڼه لیکلي چې د وسلوالو زید د کاروایی وشي. پولیس وایي چې د نامعلومو کسانو زید مقدمه لګلې او پلاټنه یې پیل کړې دي. ملي جمهوریت غورځنګ د یادې پیښې په ضد د جولای په لسمه د ملک په بیلابیلو ښارونو کې احتجاجونه اعلان کړي دي. د ملي جمهوریت غورځنګ خیبر پښتونخوا صوبایي جنرال سیکرټر ندیم اسکر مشال ریډیو ته وویل چې عتیق الرحمن وژنه د ګوند لویه زیاده د دوی ګوند دغه پیخه غندي او احتجاجونه کړي.
عتیق الرحمن وژنه د پارټي لپاره ډېر لوی د زیان خبره ده ځکه چې دا ډول ملګري چې هغه په نظریتي بنیادونو د دوی تربیه شوي وي هغه ډېر کم وي. د ټول پښتونخوا وطن خصوصا د وزیرستان بدبختي هم ده چې ډېر وختونو راسه دوی دا جنګونه او دا سختې د دستګردۍ ولیدلې. دلته هغه غږ په نخښه کېږي چې څوک د کام د وطن د جوړښت خبره کوي. یوسو کلونو کښې په 1500 زیات خلق په دا پټ مخونو کښې دا مړه شول. په ټول پښتونخوا وطن کښې د احتجاجونو اعلان شوی دی. انډیم به د دهشتګردۍ تل مخالف هم وي د دې مخنیوي لپاره به عملي تور هم خپل ګامونه پورته کوي.
د جولای پر دویمه نیټه هم شمالي وزیرستان میرعلي اورزمک کې په دوه هدفي بریدونو کې دوه کسان وژل شوي ول او دوه نور ژوبل شوي ول. روان کال کې شمالي وزیرستان کې دغه څلور ویشتم هدفي برید دی چې شاوخوا دیرش کسان یې په ترس کې وژل شوي دي. تیر 2022 کال کې هلته شپږ څلوي هدفي بریدونه شوي ول چې تر شپېتو زیات مشران، ځوانان، سیاستوالان، دینی عالمان، خزینه او هم امنیتي سرتیري پکې وژل شوي ول. دا په داسې حال کې دا چې لایوې مودې رهسې وسلوالو د شمالي وزیرستان په ګډون خیبر پښتونخوا په یو شمېر سیمو کې خپل بریدونه زیات کړي دي. بلخوا ځایي ولس سیاسي ګوندونو او جرګو د نام نه پر ضد په وار وار احتجاجونه کړي. حکومت او فوز په بیا بیا ټینګار کړي چې ریاستي امنیتي ادارې د وسلوالو پر ضد بے توپیر عملیات کوي او په تیرو کالونو کې یې په دې لړ کې بریاوې ترلاسه کړې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزې خبرونه
د مشال مرکه
په لسنیمو بجو،
د مشال پنوم
په یو بجا،
د مشال ریډیوي مجله
په دوانیمو بجو،
پختونخوا کلی پکلی
په دریو بجو،
سندری جادوګری
په سلور نیمو بجو،
روختیا او درملنا
په پینزو بجو.
د مشال ریډیو د سبا ورځې د هفتوارو پروګرامونو ترتیب مو واورید. ورزو یو بل ریپورت ته د سوات پولیسو د شخړو هواری په شوراګانو یا ډی آر سی کې په اول وار خزه او د نرخزیانو یو استاد هم شامل کړی دی. په دې لړ کې پرون په سیدو شریف کې غونډه وشوه چې پکې خزو او دغه منتخب شوی نرخزی د خپلو دندو لوړه وکړه. ویناوالو غونډې ته ویل چې هغه خزی با تاڼو او عدالت ته لتګ پرته د بیلابیلو کورنیو شخړو د هواری هڅه کوي. د خیبر پښتونخوا په تاڼو کې د شخړو د هواری په شوراګانو کې ځایي مشران، مدني فعالان او وکیلان شامل دي چې د خلکو د لانجو د هواری هڅه کوي. البته که یو یا دواړه لوري د شورا له فیصلې مطمئن نه وي نو بیا عدالت ته هم تللی شي. تفصیل د سوات نظم خبریال نیاز احمد خان راکوي.
د سوات په بیلابیلو تاڼو کې په مقامي توګه د جرګې د لوري د خلکو ترمنځ شخړې هوارولو جرګه کې اول ځل 15 خزې او یو نر خزې شامل کړل شو چې د خلکو وړې لوی شخړې به د خبرو اترو په ذریعه حل کوي. په دغه موقع دستوري تابع او شوه چې پکې نوی د جرګې غړو سوګند پورته کړو.
په تور ډی آر سی ممبر مې قانون او آئین کې اعتراف کړی.
په دغه مهال مدني فعال سمرین حکیم ویل چې دوی د خزو د حقونو ساتنې او ټولنه ده چې د هغې په کوشنو جرګه کې خزې او نرخزې د خلکو ترمنځ شخړې هوارولو لپاره تیار کړي.
مونږ مختلف کمیونټیز نه ډی آر سی ممبرز موټیویټ کړي. هغه کې زمونږ سره ماینورټی دي، پاجا سره دي، وکیلانې زنانه دي چې هغه په دې کې ممبرشپ واغستو او د دې لپاره چې ډی آر سی ته د خزو کومه مسله راځي نو هغه خزې ممبرانې ډېرې په صحیح طریقه سره اغستې شي.
دستوری ته د ډی آر سی یعنی شخړې هوارونکي جرګې سیدو شریف تاڼي ممبر ارشاد خان ویل چې د ټول سوات په تاڼو کې جرګه کوونکي د خزو ممبرانو نشواله او زیاتره مسلې به د خزو راتلې.
د بدقسمتۍ نه زموږ سره دا یو کمی و او موږ په هر میټینګ کې وې چې زموږ سره زنانه کمی دي او زموږ په سوات کې چې څومره مسایل وو نو که تاسو وګورئ هغه ډېر زیات کورني مسایل د خاون او د ښځې پاغې به اکثر موږ نه پوهېدو. موږ ته بیا دا پرابلم وو چې زنانه به موږ ته کوله او خبره نه شوه کولی. نن به هغه کمی د شفیع الله ګنډاپور صاحب په هغه کوشونو باندې ختم شي. دا زنانه چې راشي نو کو جرګه موږ له راځي نو دوی به اوپن خبره خپله کولی شي. هغه زنانه ممبرې سره کومه چې راغلې ده او د هغې مسله ده هغه موږ ته د کور خبره دننه نه شوه کولی. اوس په زموږ د اقدامو ته اوپن خبره کولی شي.
جرګه کې نوی ممبر راشه ګپتا چې د نرخزیانو نماینده به وي وایي چې سوات کې تر زرو نه زیات نرخزیان دي او د هغوی د خپلو ترمنځ یا د عامو خلکو سره هم یو شمېر مسلې راځي. دا به د جرګې د نورو غړو سره دغه مسلې هواروي.
کوم ډی آر سی کې موږ ممبر شو نو ټرانسجنډر لپاره خو ډېره ښه ده ځکه چې کوم ټرانسجنډر کومې مسلې مسایل دي چې راځي نو هغه به موږ د ډی آر سی کې حل کړو. ډېرې مسلې مسلې مونږ ترازی په لار یا د پولیس او یا عدالت کې مسلې نو دا غي نبی رخه خبر داد چې لکه مونږ به دې کې حل کوو ځان
په دغه محل د سوات وکیلانو اتحادی مشر د سوات بار اسوسییشن صدر سید خان ویل چې د عدالت نه بهر که د دوو پریخو ترمنځ فیصله وشي نو غوره ده ځکه چې عدالتونو کې فیصلې ډېر زیات وخت اخلي
که بهر دا مصالحتونه وشي او دا راځینامي وشي نو عوامو ته به دې نه ډېره زیاته فایده وي کوشش ډېر زیات ښه دی زه د ډی پی او صاحب ډېر زیات شکریا ادا کوم مشکور یم چې د دې علاقې د ښېګڼې دپاره د دې علاقې د خلکو د مسایلو په اسانه د ختمېدو دپاره د ډی آر سي ډېر ښه کردار دی
دستور تابعه کوونکی د سوات پولیس مشر شفیع الله ګنداپور په دغه محل ویل چې دا وخت د سوات په 15 تانو کې د جرګې لپاره جدا دفتر دی چې ورته عام خلک خپلې مسلې وړي او بعض مسلې پولیس هم جرګې ته حواله کوي چې باقاعده د قانون برخه ده
دومره ارزان انصاف بغیر د فیس نه چې ورته ملاويږي او په اخر باندې چې کله ډیسیژن کېږي چې هغه غاړه په غاړه سي دا ډېر غټه اچیومنت ده جی پولیس ډیپارټمنټ نه چې هم ده د آزاد سي عدالت کچاري هغه نه هم د آزاد سی او بیا د غاړه په غاړه سی او د فیصله وسی که د ځمکې فیصله وي که د بل داسې د ډومیسټیک ایشو وي او بغیر د فیس کوي نو دا ډېر غټه صدقه جاریه ده جزا زه ډېر اپریشیټ کوم
دستوري په محل ویل شول چې مسلې عدالت ته د وړونه وړاندې حل کولو لپاره کوشش یا جرګه کول د پښتنو روایت دی او تاڼو کې ډی آر سي یا جرګه کې د علاقې مشران قانوني پوهان او مدني فعالان ناسي او د خلکو ترمنځ سوله راولي خو بیا هم که څوک دغې حل نه مطمئن نه وي هغه باقاعده عدالت ته د تلو حق لري نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
دا مشال ریډیو دا
د بر جنوبی وزیرستان ضلع خبریالان وایي د انټرنیټ نه شتون له وجې د خپل کار لپاره په نورو ضلعو کې اوسېدو ته مجبوره شوې دي دوی د جولای په اتمه مشال لیډیو ته وویل چې د خبرونو جوړولو لپاره جنوبی وزیرستان ته ځي او بیا یې خپلو ادارو ته د استولو لپاره ټانک او ډیر اسماعیل خان ته ځي او زیات وخت یې هم هلته تیریږي موږ د خبریالانو د څرګندونو په اړه له انتظامي چارواکو سره په خبرو ونه توانېدو په دې هکله تفصیل د اشتیاق مسید رپورټ کې اورو
د سویلی وزیرستان اپر ضلع خبریالون ویایی چې په ضلع کښې یې د انټرنیټ سهولت نشته دی چې په وجه یې د سیمې خبریالون په نورو ضلعو کښې ژوند تېرولی بنې مجبور شوي دي په دغې بارا کښې خبریال انور ماسید ویایي
چې څومره خبریالون یي خاصکر د وزیرستان څخه بنې دغه حکومت نه اپیل ښه کي که نه چې دغه نیټ دغه د خلکو ویلې چې دریا پیس کلک پوره د نیټ نه وي که نه نو دا مسله دی د ریاست یا د حکومت پوره ډېر د پیغور په مقام دی
په ضلع کښې د انټرنیټ سهولت نشتوالي په وجه خبریالون نور د کومې مشکلاتو سره مخامخ شوي دي په دغه باره کښې هم د دوی کسانې خبرې وروي
زمو نوم نصیر اعظم دی خبریال یم د جنوبي وزیرستان سره مې تعلق دی دوه میاشتې مخکې مسعود کوم ډسټرکټ پریس کلب دی د هغې افتتاح هم وشوه صحافیونو ته د سهولیات خو ډېر اجوته کمېدو خو دا وس وخت شي چې کومه اشد ضرورت دی نشته وته صحافت کوي وته انټرنیټ نه وي نه 3G شته نه 4G شته نه ډی ایس ایل چې کوم دی د پی ټی سی ایل له انټرنیټ هغه سهولات هم نشته په پریس کلب شي نو وته مشته ډېر اجوته مسله دو په دا وس ټایم شي مشته چېرې د انټرنیټ سهولات روکړ شي د خلکې چې کوم واته تکلیفات دي کوم مسلې مسایل دي خپلې علاقې نه وې بیا مېږه په اسونه طریقه باندې چې کوم دی صحافت او رپورټنګ کړی شي
زمو نوم سکندر حیات دی د جنوبي وزیرستان د سیمې خبریال یم مېږه د ټانک نه او د ډی خان نه سوت وزیرستان ته چې ورته مېږه کوریج کړي هغه نه بعد مېږه واپسي کوي او بیا د ټانک او د ډی خان نه مېږه هغه خپل خبرونه چې کوم مېږه ادارې دي هغه ته مېږه لازي نو دا مېږه ته ډېر سخت مشکلات دی دغې په وجه باندې مېږ چې په خپلې علاقې کښې نیټ نشته دی هغه لادادو مکین دی او ورسره سره روغه دو سرویټای دی سوال دی بدر دی نیټ په وجه نه دی خپلې علاقې ته نه شي تللی او په ټانک په ډی خان شي په دا سخته ګرمي شي او په دا مشکل حالات شي منګایي شي ژوند کوي
مشال ریډیو چې د سویلي وزیرستان خبریالونه د انټرنیټ سهولت غوښتنې په باره کښې د ډیپټي کمیشنر اشفاق خان او اډیشنل ډیپټي کمیشنر نیک محمد سره د تماس نیولې بار بار هڅه وکړه خو هغوی خپل موبایل پورته کول خوښ نه کړل دا دې هم یودوي چې د تېرې دوې میاشتې راهسې په سویلي وزیرستان پر ضلع کښې د ناسم امنیتي حالاتو په وجه مقامي انتظامیه د انټرنیټ سهولت بند کړی دی خو د سویلي وزیرستان وزیرستان خبریالون د پاکستان حکومتی چارواکیونا وشتنا کوي چې په سیمه کې د انټرنیټ سہولت ورکول د پورا د زر ګړندی ګامونه پورته کی. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریڈیو تازو تا دا افغانستان او پاکستان لا مختلف سیمو راپور نوڑان دے کبھی زو شبیر احمد جانیم او تازو تا لا پیخور چار سدے مردان نوخار او چار چاپی رسیمو نا رپورٹنگ کبھی دا مشال ترسنگو سے.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د خیبر ضلع په لوړګي کې یو شمیر دینی عالمانو او کونسلرانو په یو جرګه کې فیصله کړې چې د هغو کورنیو په غم او خادۍ کې به ګډون نه کوي چې په ودونو کې یې موسیقي وغږیږي او یا نرخزیان ګډ کړي. دوی د جولای په اوومه د جرګې وروسته یوه اعلامیه هم لاسلیک کړې. په ټولنیزو رسنیو د جرګې د ویډیو تر خپرېدو وروسته سیاسي فعالانو په دغه فیصله نیوکې کړې دي او د اعلامیې مخالفت یې کړی دی. بلخوا د لوړګي پولیسو وایي هلته هیڅوک په موسیقۍ بندیز نشي لګولی. د پولیسو په وینا په غم خادۍ کې ګډون کول یا نه کول د دینی عالمانو شخصي کار دی. فرهاد شینواری مو په نور حال خبروي.
د خیبر ضلع په لنډ کوتل زخخیلو کې د جولای په اوومه نیټه ځینې دینی عالمانو او کونسلرانو د یوې جرګې په مهال اعلان کړی چې څوک هم په خپلو ودونو کې د موسیقۍ او ګډا پروګرامونه را جوړوي، نرخزیان راولي او هوایی ډزې کوي نو د هغوی نکاح به نه تړي او د واده په مراسمو او ولیمه کې به یې ګډون نه کوي او چې د کورنۍ کوم غړی وفات شي نو جنازې نه به یې بایکاټ کوي او فاتحه تبهم نورزی. دی دینی علمانو کنسلرانو باقاعده یوا اعلامیه ولیکله او لاسلیک یې کړه او په ولس یې غږ وکړ چې تاسو هم داسې ودونو ولیمو او د هغوی د مړو جنازو کې ګډون مه کوئ چې داسې ډول کارونه ترسره کوي. په دې موقع مفتی عبدالرحیم دې غونډې ته په خپله وینا کې وویل:
یہ متفقہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جس شادی میں میوزک ان پختوں کی چھوٹا ڈمان ویلے کی گی یا خواجہ سرا جمونگ تاسی پی جڑگان باندھ پی جنو ددوی میں خفلوی ہم اس شادی کا نکاح ہر کس نہیں پڑھائیں گے.
په دې غونډه کې خوښ دیرش تنه دینی عالمان او کونسلران په سټیج ولاړو او ناستو کسانو ته دا وینا وکړه. په دې غونډه کې د ناستو کسانو شمیره یو اندازې مطابق تر یو نیم سل کسانو پورې وه. د لنډې کوتل یو سیاسي فعال شاه رحمان شینواری مشال ریډیو ته وویل چې ځینې ناوړه کارونه دوی په خپله هم نه خوښوي خو په ودونو کې د موسیقۍ له لارې خوشحالۍ لمانځلو باندې بندیز نشی منلای.
واده وای دې ته چې خوشحالی پکې ونمانځي او کلګه موسیقي او رباب وغیرہ وی پکې دا د خوشحالی یو ضرورت هم وی او تاریخي طور هم زموږ پښتنو کلتور کې دا خبره را روانه ده. خوشحالی مونږ په دغه طریقه باندې منځو نو په دې حواله سره ذاتی طور یم چې په دې باندې بندیز لګول نه دی پکار. په ولس کې نور ډېر ستونزې مسلې دي. اوبه نشته، ځنانم چې کوم دی اوبه پسې یو یو دوه دوه کیلومتره بهر وځي په دې حواله سره هم خبره کول پکار دي. بجلی نشته، روزګار مسلې دي، تعلیم مسلې دي.
د دې غونډې ویډیو چې کله په سوشل میډیا خپره شوه نو د هغې نه پس پرې یو شمیر سیاسي او مدني فعالانو خپل غبرګون وښود او په دې غونډه کې اعلان شویو خبرو سره یې مخالفت وکړ. د جمرود یو فعال او خبریال کاشف کوکی خیل په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د ملایانو لپکار دی چې د لادرک کړل شویو کسانو راخوشي کولو او په وراثت کې د خزو په برخه او د نشئی توکو په کاروبار کې ککړو کسانو پر ضد هم غونډه را جوړ کړي. خبریال عبدالعظم شینواری په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د پاکستان په هیڅ یو صوبا یا ضلع کې هم په موسیقۍ چا بندیز نه دی لګولی او په کار ده دا ملایان د ذخیراندوزۍ، ګرانۍ او ملاوټ پر ضد هم خبرې وکړي. د لنډ کوتل تھانې د پولیسو مشر ایس ایچ او ابراهیم خان د جولای پاتمه مشال ریډیو ته وویل چې هلته په موسیقۍ باندې سبندیز نشته او که کوم دینی عالم د چا په جنازه کې ګډون نه کوي نو دا د هغه شخصي عمل دی او په دې اعلامیه کې سندرغاړو یا ولسی وګړو ته کومه دمکی یا ګواخ نه دی ورکړل شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو په خبرونو کې د روانې غړی نیمای ته ورسیدلو. په پیښور کې د شپې 11:30 شوې. د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د خیبر پختونخوا د کارخانو د مالکانو اتحادیه یا انډستریال اسوسییشن مشران وایي که حکومت ورته امنیت برابر نه کړي نو خپلې کارخانې به نورو صوبو ته منتقلې کړي. یا د اتحادیه د جولای په اتمه په یو بیان کې په حکومت غږ کړی چې په دې صوبه کې یو وار بیا ناامني زیاته شوې چې له وجې یې د دوی ځانونه، کاروبارونه او مالونه خوندي نه دي. بلخوا د خیبر پختونخوا نگران صوبایي حکومت وایي د نورو خلکو ترڅنګ د کارخانو مالکانو، کاروباري خلکو امنیت ټینګولو ته اجمن دی. په کوټه کې دوه تنه وسلوالو وجلي. د کوټې پولیس چارواکو نن مشال لیډیو ته ویل د خار په سریاب سیمه کې د کلی خمرانی په لوی سړک نن هغه مهال یو پلار زوی وجل شو چې نامعلوم وسلوالو ته د موټر سایکل اخیستو هڅه کولو دوی مزاحمت وکړه. د ډزو وروسته موټر سایکل په ځای پاتې شو، وسلوال تښتېدلی دي. له هغې وروسته په سیمه کې احتجاج شوی او په کې ګډونوالو په پیښه کې د ککړو کسانو د نیولو غوښتنه کړې. بلخوا د بلوچستان حکومت د پیښې پلټنې پیل کړي دي. د ملي جمهوری غورځنګ یا ان ډی ایم په شمالي وزیرستان کې د خپل یو ځایي مشر د وجنې پر ضد نن او سبا د پاکستان په پښتون مېشته سیمو کې مظاهره اعلان کړي دي. یاد غورځنګ نن هم د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په ځینو سیمو کې مظاهره وکړي. دا له هغې وروسته دا چې پرون وسلوالو د شمالي وزیرستان په حاکم خیلو کې د غورځنګ یو ځایي مشر او د سرکاري سکول استاد عتیق الرحمن وجلی دی. د میرامشاه پولیسو ویلي په برید کې د ککړو کسانو د نیولو هڅې پیل کړې دي. تر اوسه چا د دغه وجنې ذمواري په غاړه نه ده اخیستې. او د پاکستان حکومت د ایران په سیستان بلوچستان صوبه کې پرونی برید غندلې. د ایران سرکاري رسنۍ وایي وسلوالو په زاهدان کې د پولیسو په مرکز حمله کړې چې پکې دوه امنیتي سرتیري ووجل شو. د رسنیو په وینا د دوه ځانمرګو بریدونو وروسته د امنیتي سرتیرو وسلوالو ترمنځ نښته شوې چې پکې څلور مشکوک وسلوال هم وجل شوي دي. د مشال ریډیو د دې سات د خبرونو لنډیز مو واورېده او اوس ورځو د نړیوالو رپورټونو په لور. د یوکرین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی پرون له ترکیې څخه د ازوفستال هغه پوځي قومندانان هم له ځان سره هیواد ته استانه کړل چې تیر کال روسي ځواکونه نیولي وو. هغه قومندانان تیر کال د انقره په منځګړتوب له روسیې سره د زندانیانو د تبادلې په لړ کې په دې شرط آزاد شوي وو چې په ترکیه کې به اوسي. کرملین د زیلنسکی اقدام ته توند غبرګون ښوولی او ویلي دي چې د قومندانانو د ستنولو اطلاع نه وه ورکړل شوې. احمد تکل د مشال ریډیو د خبرونو مرکزی څانګې د ریپورت مهمه برخه درته اوروي.
د یوکرین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی پرون هغه مهال چې له ترکیې څخه خپل هیواد ته ستنېده په ماریوپول ښار کې د یوکرین د پوځ 15 تنه پخواني قومندانان هم ورسره وو. دا قومندانان تیر کال له روسیې سره د بندیانو د تبادلې د یوې معاملې په اساس په ترکیه کې استوګنې ته مجبور شوي وو. د ماریوپول قومندانانو ته د روسیې پر وړاندې د جګړې د اتلانو په سترګه کتل کیږي ځکه پروسه کال یې د ماریوپول د بندر د دفاع مشري کوله. دا د اوکراین تر ټولو لوی ښار و چې روسیې د 2023 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین له غیر مواجه یرغل وروسته تر ولکې لاندې راوست. د ماریوپول زرګونه ملکی وګړي په هغو حملو کې ووژل شول چې د روسیې پوځي ځواکونو د درې میاشتنۍ کلابندۍ پر مهال پر دې ښار وکړې او په نتیجه کې دا ښار هم ویجاړ شو. د ماریوپول اوکراینی مدافعان د ازوفستال د فولادو د فابریکې په ټونلونو او سنگرونو کې ځای پر ځای شوي وو او د روسیې د حملو پر وړاندې کلک مقاومت کاوه تر څو چې د تیر کال په می میاشت کې کیف هغوی ته د تسلیمېدو امر وکړ او دوی ځانونه روسي ځواکونو ته وسپارل. مسکو د تیر کال په سپتمبر میاشت کې د ماریوپول یو شمیر مدافعان د ترکیه په منځګړتوب د ځنګړو شرایطو په اساس د اسیرانو د تبادلې د یوې موافقې په ترڅ کې تبادله کړل. د همدې شرایطو په اساس یو شمیر قمندانان په دې مکلف شول چې په ترکیه کې پاتې شي. د اوکراین ولسمشر د جمعې په ورځ په استانبول کې له خپل ترک سیال رجب طیب اردوغان سره تر کتنې وروسته وویل چې دا اتلان به هیواد ته د ستنېدو پر مهال له ځان سره راولي. ښاغلی زلنسکي بیګا پر خپله ټلګرام پاڼه ولیکل چې اوکراینی پوځیان دینیس پروکوپنکو، سویاتوسلاف پالامار، سرهی ولنسکي، اوله خومنکو او دینیس شلهابا بلاخره له خپلو کورنیو سره یو ځای شي. زلنسکي یو لنډه ویډیو هم خپره کړې ده چې دای او یو شمیر چارواکي الوتکې ته له پورته کېدو مخکې د روغبړ او پغېږو کې د یو بل د نیولو پر مهال ښیي. ډیری اوکراینیانو پر ټولنیزو شبکو د دې پرمختګ هرکلی کړی. اوکراینی جګړن ماکسیم ژورین چې اوس مهال د دې هیواد په ختیځ کې د روسیې د یرغل پر وړاندې جګړه کوي پر خپل ټلګرام پاڼه دې سرتیرو ته مبارکي ویلې او لیکلي دي چې بالاخره یې دا ښه خبر واورید.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه ته غواګي. ایران د خالی په ورځ هغه دوه افغان وګړي د خلکو په وړاندې په دار وخېژول چې ور باندې په یو ترهګر برید کې د لاس لرلو تور وو. په یعنی حال کې په ایران کې یو بل ډلیز حمله هم شوې ده. دغه هیواد په جنوب ختیځ کې د پولیسو په یو ماموریت شوې ده حمله کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوې دي. د ناخبری ایجنس د ننني رپورت لمخې په وژل شو کې دوه پولیس والا او څلور بریدګر شامل دي. په دې حقلا تفصیل د صالح محمد صالح رپورت کې ورو.
ایران هغه دوه افغان وګړي اعدام کړل چې په اکتوبر میاشت کې د شاه چراغ په نوم د شیوګانو پر یو زیارت په حمله کې دخیل بلل سوي وو. فارس او اسنا خبری ایجنسونو ویلي محمد رمیز رشیدی او نعیم هاشم قتالی نن شنبه سهار د فارس ولایت په مرکز شیراز کې په عام محضر کې اعدام سوي دي. په شیراز کې پر شاه چراغ زیارت په هغه حمله کې لږ تر لږه دیارلس کسان وژل سوي او تر شلو زیات نور کسان ټپیان سوي وو او مسؤلیت یې هم داعش ډلې منلی وو. خو ایرانی چارواکو د هغې حمله په پیل کې ویلي وو چې دا حمله یوه سړي کړې او هغه هم د امنیتي ځواکونو په ډزو وژل سوی دی. لدې سره مهاله د ایران ایرنا خبری ایجنس وایي چې نن د سیستان او بلوچستان ولایت په مرکز زاهدان کې د پولیسو پر یوه ماموریت ډلیزه حمله سوي چې دوه پولیس او څلور حمله کوونکي پکې وژل سوي دي. د راپور لمخې ګڼو سړیو د پاکستان د سرحد په 10 کیلومتري کې په زاهدان کې د پولیسو پر ماموریت په ډلیز برید کې لاس درلود. دولتي ټلویزیون د سختې وسلولې جګړې راپور ورکړی دی. په هغه ویډیو تصویرو کې چې پر ټولنیزو شبکو خپره سوي د یو سړک په اوږدو کې د ګڼو ډزو صحنې ښکاري. د پیښې له ځایه د ډزو ژغونه اورېدل کېږي او لوګي پورته کېږي. د دې نادرې حملې انګیزه لا معلومه نه ده او دولتي رسنۍ دا پیښه یوه تروریستي حمله بللې ده. دا هم معلومه نه ده چې حمله کوونکي څوک وو. تسنیم خبری ایجنس په لومړیو کې لږ تر لږه د دوو چاودنو خبر ورکړی وو. دا ایجنس په خبر کې ویل سوي حمله کوونکي په ځانمرګو واسکټونو سمبال وو. د سیستان او بلوچستان د والی مرستیال علی رضا مرحمتی ویلي حمله کوونکو چې لاسي بمونه هم ورسره وو هڅه کوله د پولیسو پر ماموریت والکاچینګ کړي. مرحمتی وایي حمله کوونکو له لاسي بمونو په استفاده د پولیسو د ماموریت دروازې پرانستلې او وروسته وسلوله نشته پایل سوه. دا په سیستان او بلوچستان ولایت کې د تاوتریخوالي تازه پیښه ګڼل کېږي چې د مخدره موادو قاچاقونکي د بلوڅ اقلیت یاغیان او نور افراطي ډلې پکې شکیلي ګڼل کېږي.
دا مشال ریډیو دا که روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ اوسئ.
د مشال خبرونه دي. د طالبان حکومت په یو شمیر اقتصادي پروژو کې د چین د پانګونې خبر ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت د نړیوالو بندیزونو له وجې له اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دی. د طالبانو تر واک لاندې سرکاري رسنۍ وایي یو چینایي کمپنۍ په افغانستان کې د څه باندې 3.5 ملیون امریکایي ډالرو پانګونه کړې ده. په دې کې د سیمټو په یو کارخانه کې لویا پانګونه یا سرمایه کاری هم شامل ده. تفصیل د صالح محمد صالح رپورٹ کې ورو.
په داسر کې چې په افغانستان کې د چین پانګونې په زیاتېدو دي، د هېواد دولتي رسنۍ د هېواد د اقتصاد په بېلابېلو سکتورونو کې د چین د څه باندې د $500 میلیون پانګونو خبر ورکوي. د افغانستان ملي ریډیو ټلویزیون چې طالبان اداره کوي، په یو راپور کې د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت د ویان عبدالرحمن حبیب له قوله خبر ورکوي چې د چاینا افغان شرکت به په راروانو څو میاشتو کې د روغتیا، برېښنا او سمنټو د تولید په برخو کې دا پانګونه وکړي. افغانستان کې روغتیایي خدمات، تاسیسات او روغتونونه په ډیر بد حالت کې دي. همدارس افغانستان د اوبو او انرژي له پراخو زیرمو سره سره خپله د اړتیا وړ برېښنا د منځنۍ آسیا له هیوادونو واردوي. د سمنټو د تولید په برخه کې هم ډیر کار نه دی سوی. خو د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت تیره اونۍ داوطلبۍ ته د جبل السراج د سمنټو د تولید د فابریکې د وړاندې کولو او په دې پروژه کې د $200 میلیون پانګونې د پلان خبر ورکړ چې اشاره به یې شاید د چاینا افغان شرکت پانګونې ته وه. د وزارت وویل دا فابریکه به په ورځ کې د شاوخوا 6000 تنه سمنټو د تولید ظرفیت ولري او د فعالیت له پیلېدو سره به یې زرګونه کسانو ته د کار فرصت هم برابر سي. د اقتصاد وزارت ویاند وایي چې دغه پانګونه به افغانستان ته د کورنیو او بهرنیو پانګونو د جلب او بیروزګاره خلکو ته د کاري فرصتونو د برابرولو باعث سي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته ډیری بهرنیو پانګوالو په دې هیواد کې خپل اقتصادي فعالیتونه بند کړل، ځکه متحده ایالاتونو او نورو لویدیځو هیوادونو پر افغانستان اقتصادي بندیزونه لګولي دي. له بلې خوا د افغانستان بانکي سیستم چې د پانګونو لپاره خورا مهم بلل کیږي، د همدغو بندیزونو له کبله غیر فعال دی او ځکه بهرني پانګوال په افغانستان کې اقتصادي فعالیتونو ته زړه نه ښه کوي. په عین حال کې د تیر جمهوري نظام تر سقوط وروسته یو زیات شمیر متخصص افغانان امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو ته وایستل شول چې دې کار چین او پاکستان ته په افغانستان کې د پانګونو لپاره یو ښه فرصت په لاس ورکړی دی.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزې خبرونه
د مشال مرکه
په 10:30 بجو
د مشال پنوم
په 1 بجه
د مشال ریډیوي مجله
په 2:30 بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په 3 بجو
سندری جادوګری
په 4:30 بجو
روختیا او درملنه
په 5 بجو
د مشال ریډیو خبرونه دي. د پاکستان د کاستم چارواکي وایي د جولای په 1 له روس او ازبکستان څخه په بیلابیلو توکو بار 2 ټرکونه تورخم ته رسیدلي دي. د دوی په خبره د سوداګری د نړیوال ترانسپورټي نظام له لارې کیږي چې پکې په نړیوالو پولو له مال وړونکو ګاډو څخه مالیه نه اخیستل کیږي. دوی وایي د ټیکس نه ورکولو لپاره شرط دا وي چې مالونه باید د ځمکنیو لارو په وسیله ولېږي. په پاکستان کې کاروباریان د نظام ته خوشاله دي، خو وایي چې حکومت دې د سوداګرۍ زیاتولو لپاره په پولو د کسټم نظام هم چټک کړي او نوې دي کړي. تفصیل د مجید بابر ریپورت کې اورو.
د پاکستان د کسټمز د محکمې چارواکي وایي چې د ټی آی آر یا د نړیوال تګ راتګ د لوزنامې له مخې د روس او ازبکستان نه په خوراکي توکو بار 2 ټرکونه د تورخم له لارې پاکستان ته رسیدلي. د ټی آی آر نظام د نړیوالو ګمرکونو د ترانزیت نظام دی چې پراخ جغرافیایي کوریج لري. دا مهال په نړۍ کې د 6 شپېتو څخه زیات هیوادونه د ټی آی آر نظام کاروي چې پاکستان یې هم لاسلیک کوونکی دی. په دې نظام کې د نورو ګمرکي طریقې کار په څیر د ګمرکي کنټرول لاندې په نړیوالو سرحدونو د محصولاتو او مالیو بغیر د ځمکنیو لارو برآمدات او درآمدات کیږي. د ټی آی آر د نظام له لارې د تجارت یو شرط دا دی چې مالونه باید د سړک له لارې یو نه بل هیواد ته انتقال شي. د جولای پر 8 له مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان د کسټمز د محکمې د ټی آی آر د نظام کلکټر محمد اشفاق وویل چې د 2 نړیوالې جګړې پر مهال دا لوزنامه د ملګرو ملتونو د چارټر لاندې شوې وه، خو پاکستان په 2013 میلادي کال کې دا لوزنامه لاسلیک کړه.
دا چې نو پاکستان دا په 2018 کې دا ساين کړو، خو هغه نه پس دا غي څه تیاریا نی وی دا وی رولز مونږ جوړول. پاکستان کسٹم هغه رولز تیارول، هغه رولز چې ونو هغه شورو کې لګزیات سټرینجنټ او سخت ونو، هغه پای باندې چې کم زمونږ دلته ترانسپورټرانو نو هغه په هغه پوره نه رسیدل، هغه وجنا هغه پای باندې تحفظات چې را دا خدا سه سیزونه دي چې دا نشو کولے نو هغه بیا حکومت پاره باندې دا فیصله وکړي یا موږ د دې د رول چې دی نو دې کې څه تبدیلی نه وکړو بیا غو شوې هغه نه پسته ظاهره د خلکو ته آگاهی نه وی خلکو ته پوي نو هغه بیا هغه ٹرانسپورٹران پوری شو پارے کی بیا داغی یو پروسیس تے دا ٹرانسپورٹرانو دا رجسٹر کے دو دا پارا آغا زمونگا چی دینو اوا تا کمپنائی دے وقتی آغی کے رجسٹر شوی دی
دا دا گو ٹرکونو دا ٹرانسپورٹ دا کمپنائی مشر رمیز علی ربانی دا جولائی پر اتم مشال لیریو تو ویل چی پا دا گو کی یو ٹرک دا ماسکو او بل دا تاشکن نا مال را وڑے دے
دو ٹرک
مسکو نه پر غلی ټرک کې سپین لوبیا بار ده او د تاشکند نه د پاکستان د یو کاروباری کس سپین تارونه دي په دغه کې د مسکو نه د غلی ټرک ډرایور روسیا او د بل ټرک ډرایور پاکستاني دي دا لومړی ځل دی چې د ټی آی آر نظام د لاندې پاکستان ته د ځمکنۍ لارې تجارت شروع شوی دی دا ټرکونه د تاجکستان، ازبکستان او افغانستان نه راتیر شوي دي او د ماسکو نه تورخم ته په دو هفتو کې رسیدلي دي. د ماسکو نه تر تورخم پورې ټول لاره باندې د امنیت وضع ډیره ښه ده الحمدلله.
رمیز علی ربانی وایي چې دا ټرکونه به سورجو کې له پاکستان، روس او د مندنی آسیا هیوادونو ته سپورټي او د جراحي سامانونه، وریجي او د ټیکسټایل مصنوعاتو ترڅنګ یو شمیر نور توکي واپس وړي. بلخوا د پاکستان او افغانستان د ګډې تجارتي خونې مشر زاهد شینواری وایي چې د ټی آی آر د نظام لاندې تجارت ته پاکستانی کاروباریان ډیر خوشاله دي. خو د ده په خبره تورخم ته رسیدونکي ټرکونه په علامتي توګه راغلي دي خو دا لوزنامه په مکمله توګه عملي شوې نه ده.
د نمخې اوزل د ازبکستان نم چې په ګاډي راغلي وو هغه علامتي کارګو وا ځکه چې هغه نه پس بیا موږ ونه کاته چې هغه نه پس نور ټرکونه ده کې ټی آی آر کې کړي دي. خو دا هم ډېره ښه خبره ده چې دا رشي نه دا ګاډي راغله. د دې ټی آی آر اګریمنټ لاندې د تجارت پرمختګ ډېر زیات پوټینشیل په دې وجه باندې دی چې دې کې مشکلات چې کنه په دې کې د کسٹم او د بارډر چې هغه بالکل ختم شي. نو دا زموږ د کاروباري خلکو ډېره زړه مطالبه وه د خطونه په پاکستان او د افغانستان او د ټولو ملکونو شوې دي.
د زاهد شینواری په خبره کې د ټی آی آر دا نظام په پېښورانه او جدید طریقو عملي شي نو د روس، پاکستان، افغانستان او منځنۍ آسیایي هیوادونو ترمنځ د تجارت مجموعي حجم اربونو ډالرو ته رسیدای شي. د نړیوالې سوداګرۍ په اړه د ملګرو ملتونو د ډیټابیس له مخې په 2021 میلادي کال کې روس پاکستان ته د سکم 3.5 میلیونو ډالرو مالونه برآمد کړي دي چې پکې غنم، وچلوبیا او سریا شامل وه.
دا مشال رادیو ده.
د افغانستان خوست ولایت په سپیرې ولسوالۍ کې ورستۍ بارانونو او سیلابونو دغه سیمې ته غځېدلې لوی سړک زیانمن کړی. د سیمې خلک وایي د دې سیلابونو له وجې د دوی د ځمکو، کلیوالو لارو او استنادي دیوالونو او نورو برخو ته هم زیانونه اوښتي دي. بلخوا ځایي طالب چارواکي وایي دغه ستونزې یې متعلقه چارواکو سره شریکې کړي او دوی په دې برخه کې د نړیوالو ادارو نه هم مرسته غواړي. په دې حق له تفصیل د نجیب الله لوخیل ریپورت کې اورو.
د خوست د سپیری ولسوالۍ اوسیدونکو وایي د ورستۍ سیلابونو او بارانونو له کبله یادې ولسوالۍ ته غځېدلې سړک سخت زیانمن شوی چې موټر ور باندې په مشکلو تګ را تګ کوي. د سپیری د اوسیدونکو په وینا په دې سړک د دې ولسوالۍ افغان دوبۍ سیمې او د پکتیکا ولایت زیړوک او ورګون ولسوالۍ ته هم موټرونه زی او راځي چې له کبله خلک ستونزو سره مخامخ شوي دي. په یاده سیمه کې سختو بارانونو د خلکو کرنیزو ځمکو، استنادي دیوالونو، فضلونو او کلیوالي سړکونو ته هم لږ ډیر زیانونه رسولی دي. د سپیری اوسیدونکو ګل نواب باور مشال راډیو ته وویل
ډیر شدید بارانونه وشول چې د دې سیمو خلکو ته ډیر مالی زیانونه وړول. د خلکو کرنیز ځمکې هم بلند کړې او بل اړخ ته د سپیری عمومي سړک بارانونو او اوبو څخه خراب کړی دی. خلک تګ او راتګ نشي کولای. له مسؤلو چارواکو مو هیله ده چې د دې سیمو خلکو غور وکړي او موږ ته سړک په اساسي ډول جوړ شي.
د سپیری ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی احمد ګل وایي په وروستیو بارانونو کې د سیلابونو مسیر د سیمهوالو د استوګنې کورونو ته برابر شوی او د کورونو د تخریبولو امکان ډیر کړی دی.
د خلکو ځمکې سیلابونو لاندې کړې او هغه کورونه چې خړو ته نږدې دي د سیلابونو د وړلو خطر لري. او بل اړخ ته د سپیری ولسوالۍ عمومي سړک بند شوی دی چې د خلکو د تاګ ورتاګ د ستونزو سره مخامخ شوي دي او د مسؤولو چارواکو څخه مې هیله ده چې ژر تر ژره د خلکو د ستونزو غم وخوري.
د سپیرې ولسوالۍ په میر سفر او افغان دوبۍ سیمو کې د وزیرستانیو کډوالو سلګونه کورنۍ میشته دي چې هغوی هم په همدې لاره تګ او راتګ کوي. د میر سفر اوسیدونکی رحمایل وایي
اگر جنا میزر وکاتے دلی کنا دلی ایڈریس کا تا مشکلہ دو روٹ چدای کنا ڈر سا خراب شوی دای امی داس اپیل دای کنا چ درو مشتا بربار جڑ کو او چ میز کو سہولت سره پدری می اور گری می زنه گاڑی یو طرف تا ودری او زنه گاڑی اخ طرف تا ودری او دا پ نمبر سره تریجی کنا
بلور تا زای مسئولین یادستون زمانی اول اڑوند دوی درو او مرستندو ی بنسټونو غوړی چې د دې مهم سړک رغولو کې ور سره مرسته وکي. د سپیری ول سوال سلطان محمد غزنوی وایي
کوم برنونه چې شوی دی یا به حد از یونه عام سړک ته همړه وری دی چې د درې ولایت ترمنځ تر شوی سړک دی پکتیا پکتیکا او خوست او دا رقم ته فرای سړکونه دی کلی د تر شوی دی زیو د ستونزه وری دا او دا ستونزه مې خپل عمر په تور باندې سره شریکه کړی دو سنا سعید مینانی شرعی غرو کړی دی او بیا هم کا خیریه بنسټی نه او یاده سم ساتوي د سړک د سپکاري د پراجل ضرورت ته چې همکاري وشي ډېر به خبره وي.
د یادونه ورده خوست د اقلیم له نظره له داسې سیمو ده چې تیز موسمي بارانونه طوفانونه او ګلی لري چې له کبله خلکو ته مالی او ځاني زیانونه رسیږي. د سیلابونو له کبله د خوست یو شمېر لوی او واړه پلونه هم د ویجاړېدو له ګواښ سره مخامخ شوي دي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د پکتیا ولایت د یو شمیر ولسوالیو اوسیدونکو وایي د موبایل ټلیفون سہولت ته لاسرسی نه لري چې لوجې ژوند ګران شوی. دوی مشال ریډیو ته ویلي د یو ټلیفون کولو لپاره غونډیو او غرونو ته خېږي، نو ځکه دوی د چارواکو هم غوښتنه کوي چې د غلطې ورته د ټلیفوني شبکو فعالولو لپاره اقدامات وکړي. د طالبان د حکومت چارواکي بیا وایي له وزارت سره د مخابراتي خدماتو نه شتوالي موضوع شریکه کړي او هیله ده چې دغه مسله زر حوارشی. تفصیل ده نجیب الله لو خیل رپورٹ کې ورو.
د پکتیا ولایت د مرکز او یو شمیر ولسوالیو د لرو پرتو سیمو اوسیدونکي له مخابراتي خدماتو بې برخې دي او له دې کبله د ستونزو شکایت کوي. دوی وایي ټلیفوني اړیکو لپاره لوړو ځایونو، غرونو او غونډیو ته پورته کیږي او له هغو ځایونو په ډېرو مشکلو ټلیفوني اړیکې نیسي. د پکتیا د زرمت اوسیدونکي حاجي کشمیر خان مشال راډیو ته وویل
یغ رت مګه خېزو په یو ضرورت مثال لپاره مریض ته ټلیفون کوله کابل ته کو او دغه په بار بار باندې ما والی تاریخ دور کړی ده. پکتیا ولایت کې د شبکې مطلب د موږ داسې منطقه ده چې په کوم ځای راته ولګي دا منیت ډاډم ورکوو او تر پکتیکا پورې دا د موږ د غرې دي دغه شبکه کار کې او دا د موږ زر کوره او دا زر ناوونه بم ټول راته ځوندې کې سخت ضرورت ورته لر.
د زرمت یو بل قومي مشر حاجي لایق خان وایي دوی د اړیکو لپاره د لوګر د خروار ولسوالۍ نری څوکې ته خېږي
او بسته موږ درې څلور پنځه سوه کورې دغه ټول دغسې د غرو ته خېږي لا زرمت ته وځي لا دغه د خروار نری خېږي لا دا جګه جګه غلو ته خېږي. دغه لپاره مې چې تاسو یو مهرباني وکړي یو شبکه راته جوړه شي چې به خېږي.
د زرمت ولسوالۍ په شان د پکتیا د سید کرم ولسوالۍ په لرو پرتو سیمو کې هم خلک په ټلیفوني اړیکو کې له ستونزو سره مخامخ دي. د یاد سیمې اوسیدونکی رحمان الله وایي
یو ټلیفوني شبکه هم کار نه کوي کاغه دی او غمی سیم ده کړي اتصالات ده کروشن ده کیمچین ده یعنی د سیمې سیمې ستاسو هغه بېخي غلطه ټلیفوني رسرسی نه کوي او هغه ته شبکې نسته سیدا خلک د مشکلات سره مخ دي. دوی ته کوم ټلیفوني لاسرسی نه ده سوی تر اوسه پورې نه ډنګ راغلی ده داسې کوم بل هغه ورته سوی ده سهولت جوړ سوی.
بلوري ته ځای طالب چارواکي د پکتیا د اوسیدونکو ستونزې مني وایي چې د دې ولایت په یو شمېر سیمو کې د مخابراتي انتنونو د نصبولو غوښتنه له اړوند وزارت سره شریکه کړې ده. د مخابراتو رئیس نصیر الله هجرت وویل
دا مشکل موږ د وزارت سره شریک کړی دي. موږ د زرمات دپوره شپږ انتنونه په پلان کې لرو، جنې خیل او زدرون میشته او لجه منګل دغه ساحو ته موږ په پلان کې انتنونه لرو. انشاءالله دغه لسمه پروژه کې موږ د پوتشي ولسوالۍ چې هغه کې خدمات نشته انشاءالله دا مشکل به موږ د وزارت سره شریک کړی دي حل کیږي.
با پکتیا که هم افغان بیسیم، روشن، MTN، اتصالات افغان تلیکام، سلام او نور مخابرات شبکی همدارنگ در انترنت زنی کمپانی خلق لپاره خدمتون اولانده کوی. خود تر اوز طول سیمی در مخابرات شبکو تر پخخ لانده ندیراغلی. در چارواک پوینا در محال در پکتیا ولایت شپیته سلنه اوسیدون که مخابرات خدمتونو تلاس رسایی نلری او نشی کولی لخپل سیمو مطلوب کسانو او آدرسونو سره تلیفونی اریکی ونیسی.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړی هر لحظه او هر شیبک.
اوس هم ورزو د دې غړی اخیری ریپورت ته په کوټه کې پښتو اکیډمۍ د مشهور پښتون شاعر او لیکوال پروفیسر راز محمد راز په یاد کې غونډه کړې ده. دا غونډه پرون د شاعر او لیکوال درویش دورانی په مشرۍ وشوه. په غونډه کې د سیمې ګڼو شاعرانو، لیکوالو او د ادب مینوالو برخه واخیسته. پروفیسر راز په پښتو اردو کې اته کتابونه لیکلي دي. په غونډه کې د راز محمد راز د علمي او ادبي ژوند په اړه مقالې هم واورول شوې. دا ایوب ترین رپورٹ کیا ہو
د سیمینار مشر میلما ڈاکٹر اقبال ترینو او د سیمینار د صدارت چوکی نامتو لیکوال او شاعر درویش دورانی سره و. پر دې مهال د پروفیسر راز محمد راز د ژوند، ادب او فلسفه په اړه ډیر مقاله وړاندې شوې. ورسته د پروفیسر راز محمد راز د اردو ناول په پښتو کې ژباړونکی نعیم آزاد او مشال ډېډو ته وویل چې د اروشاد راز محمد راز پر ژوند او فلسفه خپل مقاله وړاندې کړه.
پښتنو کې ډېر خلق ستا چاوی پا اردو جبه نپویش پس ما خواهش شو چه ده داغ فکر داغ اردو ناول او زده هم یا وداوه کومه چه ده اردو ناول نسبت لپشتو ناولو نسره سنت توپیر لری ده موضوع پلی حاز هم او پاقی که ده یو دیر مختنم او دیر مؤثر مقاله ده دیر علمی مقاله ده چاغم ما غشتل چه پشتو تراوج بردل سی او که ده پاقی که لکلی دی چه زده اردو پور وده او ما ده اردو ده حق ده کولو ده پار ده ناول لکلی دی اگه موضوع ما په دې مقاله کې هم یادونه وکړه چې ګوکې هغه موضوع لوستونکي یو څه نصف په فکری توګه اټال ساتي. زما مرام دا و چې زه هغه پښتو ته د پښتنو لپاره ذکر راوړم چې دی به دلته مکمل سي.
سیمینار کې د راز محمد راز پر ژوند، ادب او فلسفه ډیر خبرې وشوې. بیا په خاصه توګه د اروشاد سره په ژوند کې ډیر نږدې پاتې شوی. د پښین سره تړاو لرونکي پروفیسر شهزاد راته وویل چې راز محمد راز یو داسې سوچ او فکر و چې هغه وراتلونکي نسل ته څه ورکول غوښتل.
راز محمد راز یو داسې ادیب و شاعر و لیکوال و چې هغه په ټولنه یعنی څه کائناتي یعنی هغه افاقي یو خیال لرونکی څوک و چې څه ادبي دنیا ده که هغه عربي ده که هغه انګریزي ده که هغه زموږ مقامي د ژبه دا ټول درده د نظر لاندې و. نو ده د نثر او د نظم په والا په جدید پښتو ادب کې که د نثر دی او که نظم دی دا پر یوه چاره دوې سترګې دي.
پروفیسر راز محمد راز چې څه ډول د پښتو ادب سره مینه درلوده همدا ډول د کور، کلي او ملګرو سره خوږ و. په دې اړه نور حال د هغه زوی حکمت الله څپداس ټوک کې راته راکړي.
راز صاحب کورنۍ په ژوند باندې خو کزه دا درته چې ما په خپل ژوند کې داسې مهربانه پلار نه ولیدل او چونکې راز صاحب چې هغه موږ بچان باندې داسې ایلاده خپل پرشر کې نه راوستل چې په خپل دباو کې ساتلو چې وایي څه سو مخه کیش بلکې موږ خپل طبیعت یې لکړو چې وایي څنګه تیسې ژوند کوي هغه صحیح ده. خو هغه شفقت مې پر موږ وو، نظر به وو، پام یې را باندې وو. د داسې پلار دغه د مصر رد کړ چې د بعض پلارونه چې پر بچا باندې ډېر زیات پرشر واچي ډېر په دباو کې ساتلی هغه چې وایي څنګه تیسې ژوند کوي هغه صحیح دی. نو ډېر شفیق، ډېر مهربان او ډېر خوږ سړی وو، په زړه او په ژبه ډېر خوږ سړی وو، په خوله باندې څوک نه خوږول چې خلک د ده سره ناراضه یا مطلب دی. خو ډېر شفیق، ډېر مهربان.
په دې یو ورځنی سیمینار کې نامتو لیکوال او شاعر محمود ایاز هم د اروشاد راز محمد راز پر شاعري مقاله وړاندې کړه او بیا مشال ریډیو ته وویل چې ښاغلی راز به همیش په خپل شاعري کې خدای، انسان او کائنات ته پاملرنه کوله.
اروشاد راز محمد راز صاحب یقینا یو ډیر مختلف، ډیر منفرد، ډیر لوستلی
سنجیده او فهمیده شخصیت وی. ما په مختلفو موضوعاتو بحثونه هم ورسره کړی دي. دومره خوش، دومره شیرین او دومره ملنسار شخصیت، ولکه زه داسې څوک بل درته په ګوته کولی سم چې دومره خوش شخصیت و بل څوک داسې وي. مطلب هر سړی چې به واده ته ولاړ وي که نه، بالکل لکه په ده کې چې تحلیل سي یا په ده کې چې ګر سره ورک سي، د ده چې مطلب کوم شعري نظام دی، هغه واقعي د ځان ته خپل یو فکري نظام لرلی، په هغه کې دننه دننه د دا شعرونه ویلي دي.
د یادونې وړ ده چې د پښتو ژبې نامتو لیکوال او شاعر پروفیسر راز محمد راز د درویشت شپېتو کلو په عمر کې په کال 2013 کې د جون په درویشتمه نیټه په خپل اباګنی ټاټوبي پښین کې د دې نړۍ څخه د همیش لپاره سترګې پټ کړې. پروفیسر راز محمد راز د یو شفیق استاد تر څنګ ښه لیکوال او شاعر وو، او په ژوند کې یې په پښتو او اردو ادب کې د 8 څخه زیات کتابونه لیکلي.
د فراق امکان ملمر په زړه کې یخ کړي، د بې وخت موسمو تر ستم جارزم، د جبین سحر دی پټ را څخه ساتي، ستا د زلفو د زنګلو تر ستم جارزم، لکه خدای د پاسلو عادت یې خپل کړي، اے شاعره د لیلو تر ستم جارزم.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.